یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. طالب وایاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پانه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسانې وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولي دي. اعلامیه کې د نیول شوو د عیش پسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې دي، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او په دې برخه کې لیوالتیا هم لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست ښاغلي حقانی له قول لیکل شوي چې دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوایې پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشات ونه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې د ماليزیا پلاوی ورسېدلې او پاکستانی هغه هم پر لار دی. ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځنی وي، خو د ماليزیا د پلاوی د سفر په اړه لا جزئیات نه دي ورکول شوي. او په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولین وایي د فتح خان په نوم ماشومې د تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنی قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي وایي دا ماشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون خوشي او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شول. پیښه د دهراود ولسوالۍ په کمکوچ سیمه کې شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. آیا همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داود خان د کودتا 9 کاله پوره شو.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقل شوې، البته پر اساس کې رئیس جمهور وو.
کنړ کې سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره بشري وضعیت د تیر جمهوری نظام پرتله ډیر بدتر شوی دی. ریچارد بنت ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخ دي چې په دې پیړۍ او ښایي په تیره پیړۍ کې هم بل ځای ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه رد کړي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپای ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بدرکه کولو، خپل سرې توقفونو، شکنجه او ډله ییزو مجازاتو په اړه راپورونه خپریږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل ته د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به یې پلانولې. په ورته وخت کې تېره اونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د شپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکه که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنوي کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه وویل.
و مرودل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر جمهوریت نظام پرتله بدتر شوی دی. ریچارډ بنیت ادعا کړی چې هر ورځ په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او قربانیان یې هم میرمنې دي. آیا همدا سیده په همدې اړه مې د ښځو له فعالې او د ښځینه ښوونکو له مسؤلې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مسؤلې نویدې کاکړ نه دی مرکې په پیل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غله مثال نه یو مکاتب دي چې فعلا له اووم صنفه تر دولسم صنفه نجونې مکتب ته نه شي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته چې نجونې لاړ نه شي خدا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اووه سوه معلمین تنقیص ولې. نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستې، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي، نو دوی دوی اوس تنقیص شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد د حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار د تفاهم سي د تکر دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلي دي هغه دقیق ده. د راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ ته یې دو ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګه باید دوشه دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوو اوس هم ایجاب کوو، حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو. موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سم غوندي.
دغه اوسه وا خونکو چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او په ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کمه و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دند ته ادامه ورکړي؟
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار او اجتماعي تمام راځه وکړه، متاسفانه چې وځه په جرګه کې مصروف او اوسه زنین پرې توانه شوی چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړو چې دلیل څه شی ده. وزارت د مالیې یو اعلامیه چې خپره کړې وه، هغه ویلي وو چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دو ته معاشونه ورکړو. بیا کله چې دو ته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالیې ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اکثریت ته سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهدا او معلولینو له طریقه شاید دو ته یو ناچیز شی ورکړل شي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې سلفي ساده نه ده.
میرمن کاکړ، وروستۍ پوښتنه کومه، د مرکې وخت لږ ذره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ، هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ، دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او کنه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رانځ به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلاً خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې. امیدواره یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤله نویدا کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، نن پر شاهی نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوي ښکاله پوره شول. په دې اړه درته وروسته ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کوناړه چاپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کوناړ چاپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووژل او ګڼ مالي زیانونه یې خلکو ته واړول.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې زمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تخریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخ نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو دو وسه او د توان نه بهر دي. زراعتي ځمکې خپل مکمل تخریب کړي دي، کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي، دا هو کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کړي دي، خلکو ته زیان اوخته دي. یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمیان دي، یو په بوتل کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست کانګرس رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویه ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید وسه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوکراینی چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د نویو پوځي عملیاتو لپاره ځان چمتو کوي او دویم پړاو عملیات پیلوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال وکړه چې ماسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي. په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف پوینا په لسګونو کسانې په نتیجه کې وژل سوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیتسکی ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي، بلکې د پوینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي. د پوینا د جګړې په ټوله لومړی کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیا د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده. دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم ښار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي. اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24مه پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده. روسیا چې په اوکراین کې خپلې جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 500 زیات ملکیان وژل سوي او تر 4.5 زیات نور ټپیان سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو اوس په مخکړې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنه وایي یو شمېر صنعتکارانو په ایران کې د دې هیواد له صنعتکارانو سره ناسته لري. د دغې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په یاد ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ بانکي ستونزې، له ایران افغانستان ته د خامو موادو صادرول او دغه شان د صنعت په برخه کې د نورو فرصتونو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه وشي. ښاغلی صافی وویل په افغانستان کې صنعتکاران اوس مهال د خامو موادو ترلاسه کولو او د بانکي خدماتو په برخه کې ستونزې لري چې د حل لپاره یې اغېزمن ګامونه نه دي پورته شوي. د نوموړي په خبره افغان صنعتکاران نشي کولی د پخوا په څیر خپلو فابریکو ته خام مواد په اسانۍ سره له نورو هیوادونو وارد کړي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شول، د نورو برخو تر څنګ افغان صنعتکاران هم له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې د دوی په وینا تر اوسه ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو سرپرست حکومت له مالیزیا هیواد نه په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د همکارۍ او دغه شان په بیلابیلو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه د افغانستان لپاره د مالیزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار احمد اعظم عبدالرحمن سره په کابل کې لیدلی. په ټویټ کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، اقتصادي پرمختګ او دغه شان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار شوی. په خبر کې راغلی مالیزیایي پلاوي طالب چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، ویلي چې دوی به خپلې اړیکې له افغانستان سره روانې ساتي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي وو چې هڅه کوي د افغانستان په ټولو بانکونو کې اسلامي بانکداري سیستم دود کړي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني درې نوي پوله، یو ایرو 90 افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغاني 19 پوله، یو سودریال 30 افغاني 13 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1018 افغاني او زر پاکستاني کلدار 413 افغاني.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به پر شاهي نظام د کودتا د نه څلوېښتمې کلیزې په اړه مرکه واوري. خو مخکې تر دې راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کاناډا ګلوب نیوز خبرونه د نورو افغان کډوالو د نمنلو په اړه د دغه هیواد د حکومت د ورستي پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه په دې پښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شاره وی چې له کاناډا سره مرسته کړې و. خبرونه لیکي د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاناډا خپل هیواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې و. خو راپورونه وایي چې د کاناډا حکومت د 8000 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړې وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. د دغو کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې پر اساس وایي تر اوسه پورې 15000 اویا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,210 تایید شوي او یوازې 10,215 تنه یې کاناډا ته رسیدلی دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشر دوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقونو یو افغان الاصله کاناډایی فعاله سبا بشیری د کاناډا پر حکومت فشار راوړي چې د دې د کورنۍ شپږ غړي چې لا هم په افغانستان کې دي ومني. دا وایي چې ټولې اداري چارې بشپړې کړي خو یو کال کېږي چې کارونه پر مخ نه ځي. او مل ورځپاڼې بیا د بامیان په بندي امیر ډنډ کې د طالب وسلوالو عکسونه خپره کړي چې په کوچنیو بیړیو کې چکر وهي. ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې ښلي چې طالبان په داسې حال کې له وسلو سره د بندي امیر په بیړیو کې ګرځي چې د خپلو جهادي مقرراتو له مخې پر ښځو فشارونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه لیکي د دې بند په کوچنیو بیړیو کې اکثره سپاره ناری نه دي، خو یوه نیمه ښځه هم چې سر تر پښو پوښلې وي لیدل کېږي. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم دغه بند ته چې افغانستان په ملي پارک اړولی یو وخت پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني ګرځندویان هم راتلل، خو اوس ډیر لږ سیلانیان دې بند ته ځي. بامیان ته په وروستیو کلونو کې په دې خاطر هم ډیر سیلانیان تلل چې دا ولایت د افغانستان یو تر ټولو امن ولایت و، خو اوس له یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي او له بلې خوا د طالبانو سخت مقررات سبب کېږي چې ډیر خلک سفر او سیاحت ته زړه ښه نه کړي.
لنن نه سلوخ کاله په خوا د افغانستان شاهي نظام د سردار محمد داود خان په مشرۍ پوځي کودتا په نتیجه کې رنګ او د لومړي ځل لپاره په هیواد کې جمهوریت تاسیس شو. ډیر کسان فکر کوي چې دغه کودتا په افغانستان کې نورو تحولاتو ته لار پرانسته، خو ځینې نور بیا فکر کوي چې دغه کودتا ډیر جنجالونه او کړاوونه وزېږول. سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوری نظام له یو مؤسس پاچا ګل وفادار سره تلیفوني مرکه کړې چې تاسو په پاملرنه ورته راړو.
د 1252 کال د چنګاخ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاب ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ. ان زه د دتر څنګ ولاړم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د محل د کمانډ خپل کور یو. خپل کور کې د محل د کمانډ یو. دغه ځای کمانډ ور کوله کتاب ته.
مخکې مرحوم داوود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلی وو، څه د سره شریک کړی وو کنا؟ دوله ساته مخکې یا څلور ویشت ساته مخکې تاسو ته معلومات درکړل.
زه په خپل دغه کودتا چې کدا د داوود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شو مچ زش له ډیر کوښښای و ما د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدرت نه استفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمه پرواز بده د احترام د فرد د کور ته ورتله. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډیره موده ده. نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهی رژیم لزګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وکنه؟
دا سدای شاغه ده. دا البته او په افغانستان په ټولنه کې داوود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو. دا کوم وظایف په شاهی نظام کې اجرا کړې وې که په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داوود خان په مشرۍ داس یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې د شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
مشره تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو. نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا سده چې یو لوز دای چې د شخص راي کې، یو لوز دای چې د خپل ټولنې راي کې، یو دا لوز دای چې شخصي دی، بل دا سده چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داوود خان او ظاهر شاه چې وخت کې پاتشا وو دا د تر زمانه وو دا یو خای وای نه پدې په شخصي لاس باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لاس. اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ماته دغه مهمه نه، ځکه دغه ګام واخص چې د داوود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې پراتلو کې.
د افغانستان د لمرنی جمهوریت نظام یو مؤسس پاچاګل وفادار و چې آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
غزنی ولایت یم، نیمروز ته راغلی یم. دلته مونږ نه کوچاغبران یو میلیون نغد ایرانی پیسې نیمروز کې اخلي. تر مخه دا کاروبار نه کوم چې طالبان راغلي تر هغه راځي دغه سي پیسې اخلي له خلکو نه. طالبانو په نامه باندې یو میلیون ستا یو میلیون پیسې دلته راکړي. نه مونږ طالبان ته ورکو، طالبان تاسې نه پرېږدي. د پروس کله راځي تا کې سره وانه مو پیسې نه لرو. سوالو قرض هم پیسې له خلکو اخیستې دي. اوس ایران ته اوس کومې پیسې چې دي مغه دلته دوی د افغانستان کوچاغبران راسکه اخلي د طالبانو په نامه باندې. باید طالبان دې ته چې دي پاملرنه وکړي، دا پیسې حتی طالبانو لاس ته ورځي که یا دوی کوچاغبري خل د طالبانو په نامه اخلي. موږ پیسې نه لرو. غزنی نه بیا دلته راغلي، بیا ایران ته ځو. باید لیمو غم خوړلی شي چې دا پیسې طالبان اخیسته که اخلي. خو باید دا پیسې طالبان بندې چې که نه اخلي نو باید کوچاغبرو ته ووایي چې دا پیسې تاسې ولې دا مسافرو نه اخلي. بیا موږ ورسلو ایران ته، خو ښه تر کونه رسو بېرته رامرسو. موږ بیا نور پیسې نه لرو چې خپل وطن ته چې ورسېږو. دلته مې جیبونه دوی خالي کړي، بیا په لارې خالي شي. بیا دوی نه لرو چې روم نیسي روان مړی ورکړي ولاکې بیا لرو.
وعلیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه لیږم. الله دې وکړي چې جوړ وغځي. موږ په غزنی ولایت کې رول سوالی کې سخت سیلابونه دي ته ووتل او سخت خلک زیانمن کړل. د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د دې خلکو سره چې کومک وکړي.
زه مینوالیم د ګریشو لسوالینا د غژغس پیغام تاسو ته پریږدم. د لوړو مسلینو او د مخابراتي شرکتونو څخه دا هیله ده چې د ګریشو لسوالی ته یو دانه د ان ټی ان خاده راوړي چې دلته خلک د پډی د ډیر ستون سره مخ دي، ځکه چې موبایلان هیڅ کار هم نه کوي. د ان ټی ان د ربا خاده باید دی راوي د ګریشو لسوالی د سپین ماجد په سیمه کې.
بله السلام علیکم. موږ دغه مشکل دی وروره، زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. زموږ له مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې شبکې فعال کړي. هلمند ولایت ته بغنی ولسوالۍ ستاسو په تمه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
اوریدونکو، دویم نیمایی ته ورسیدو په افغانستان کې